پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړه کې زه هارون بادشاه درته سلامونه وایم. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. احمد شاه اعظمي به وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرنو سرټکی، د خیبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي غړو پر پوز د کورمی جګړې درولو ژغ کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر ویل چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره وسلوال ساتلی دی، او د امریکا ولسمشر ویلي چې پر اوکراین د روسیې برید په خپل اصلي هدف کې ناکام شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي غړو د پاکستان له پوځ څخه غوښتنه کړې چې په کورمه کې د دروان نامنۍ په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. پرون د اسمبلی غونډه په وینا کې د جیل خانجاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار همایون خان وویل چې په کورمه کې ټول واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې او هغوی باید دا جګړه ودروي. نوموړي زیاته کړې چې په کورمه کې پوځي مشرانو ته جرګمار په ورځو ناست وي، خو هغوی وخت نه ورکوي.
نو کم از کم بیر زمگا صوبائی کم زمگا حکومت دے زمگا پولیس ڈپارٹمنٹ دے زمگا تکم شرائن دی جرگلا نو کم از کم دا اختیار دیو تے ملاو جسی بیو تے گی دخل کو سرا او دخل کو مس کم تنازیت جاگا دی حل.
د پاکستان پوز د اسمبلی د غړو د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. دا تر هغه وروسته چې د سپتمبر پر 6 د کورمی په بشارو کې د مورچو جوړول پر سر د مدګي کلی او احمدزوی ترمن جګړه پیل شوه چې وروسته فرقي زبانه واخیسته، اوس د کورمی نور سیمو ته مغزیدلې ده. په هغه روانه جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د سوات پولیس ویلی چې په مټه تحصیل کې د نشت پر مهال دوه وسلوال وژلي دي. د مټې تاڼې مشر بخزاده نن مشال راډیو ته ویل چې تېره شپه په باسخیل سیمه کې په یو شخصي ګاډي کې ناستو 50 پټمخ وسلوالو د پولیس پر ګزمه کوونکي ګاډي ډزې وکړې او دوه پولیسان یې ژوبل کړل. د نوموړي په وینا په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال ووژل شول او درې نور وتښتېدل. بخزاده زیاته کړې چې له ډزو وروسته د هغې سیمې خلک هم له خپلو وسلو سره د پولیسو د مرستې لپاره راووتل او له هغوی سره یې د لټون په عملیاتو کې برخه واخیسته. د سوات پولیسو مشر ډاکټر زاهد الله وایي چې د وژل شوو کسانو پېژندګلوي نه ده شوې او د پولیس پلټنې روانې دي. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د هغې پیښې په غبرګون کې څه نه دي ویلي او نه هم چا د هغه برید ذمهواري منلې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان ادعا کړې چې د پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره پر خپله خاوره وسلوال ساتلي دي. نوموړي پرون په کراچي پریس کلب کې د وینا پر مهال وویل چې پاکستان له امریکا او چین سره دوه مخې لوبه کوي او طالبان او ترهګر یې ساتلي دي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان له افغانستانه زرګونه وسلوال پاکستان ته راوستلي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تحریک انصاف د تیر حکومت پر مهال له وسلوالو طالبانو سره د سویل وزنامې په اړه عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. ایمالولی دا ادعا هم وکړه چې د خیبر پښتونخوا له نیمایي زیاتو ضلعو کې د صوبایي حکومت په ګډون د پاکستان یوه اداره هم کنټرول نه لري. که څه هم د پاکستان مرکزي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له د ایمالولی تازه سرګندونو ته غبرګون نه دي ښولي، خو مرکزي حکومت او پوځ په وار وار ویلي چې هغوی د امنیت ټینګولو ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې بې توپیر عملیاتو ته دوام ورکړی دی. تر دې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د ریاست او ولس شریکه ده او په صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د خپلې برخې کار کړی دی. د لنډ کوتل دکاندارانو غوښتنه کړې ده چې حکومت د تیرا د راجګل کډوال غوښتنې ومني چې دا ډول د پېښور او ترخم ترمنځ تړل سوې لویې لارې د تجارت او سامانونو وړلو پر مخ خلاصه کړل سي. دغو دکاندارانو پرون مشال راډیو ته وویل چې د پوخ سړک پر ځای پر متبادله کچالارو باندې په وړو ګاډو کې له پېښور لنډ کوتل ته د خوراکي شیانو وړلو له کړاو او زیان سره مخامخ کړي دي. دا تر هغه وروسته ده چې د راجګل کډوالو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د پېښور او ترخم ترمنځ د خیبر لویې لاره په بېګیاړي کې د مالوړونکو ګاډو پر مخ تړلې ده. د تیرا راجګل کمیټې مشران وایي تر څو چې هغوی ته خپلو کلو ته د ستنوي اجازه نه وي ورکړل شوې، لاره نه خلاصوي. د خیبر نظامي چارواکو له احتجاج کوونکو سره څو ځلې خبرې کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. بلخوا په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه وایي چې په راجګل کې اوس هم داسې ځایونه شته چې هلته وسلوال موجود دي او چې کله دغه ځایونه له وسلوالو پاک کړي نو بیا به کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته په یو سخت پیغام کې ویلي چې پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین برید په خپل اصلي هدف کې ناکام شوی دی. نوموړي د عمومي اسمبلۍ له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې د کیف ملاتړ ته دوام ورکړي. بایدن د ولسمشر په توګه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی کلنۍ غونډه په خپل وروستۍ وینا کې ویل چې پوتین د اوکراین په ویجاړولو پیل کړی، خو اوکراین لا هم آزاد دی. هغه زیاته کړه نړۍ باید انتخاب وکړي چې آیا د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي او یا له هغه تیری څخه مخ اړوي. د هغه په وینا زما ځواب دا دی چې موږ به د اوکراین ملاتړ نه پرېږدو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی چې د بایدن د وینا پر مهال له نور مشرانو سره ناست و، مخکې لا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته غوښتل سوی چې پر خپل هیواد د روسیې د بریدونو په اړه بحث وکړي. دا او تر دې مهاله د مشال لډو خبرونه.
خبرونه مو له احمد شاه زمي واورېدل. پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په کورمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ نښتې نن پر شپږمه ورځ هم روانې دي. پرون په پړچنار کې یو احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د قومي اسمبلۍ اصلي استازي ریاستي ادارې ملامت کړې چې په کورمه کې امنیت نه ټینګوي.
ډېر افسوس خبره ده، دا ریټ نشته، دوه فورسز د سره دي، یما جنگ نشي بندولې، دې مقصد دی چې تاسو جنگ نه بندول.
د لنډی کوتل دکانداران وایي د تیرا راجګل کډوالو احتجاج یې کار روزګار خراب کړی دی.
مال کم امراضی مال خراب پگیم، ډېر خلکو ته تکلیف دی، مسافر ته تکلیف دی، ګاډو ته تکلیف دی.
او د ممندو په انبار کې د کرکټ یو لوبغاړی وایي سرکاري لوبغاله نه لري او مجبور دي چې پر پردو ځمکو ټورنمنټونه جوړ کړي.
چیر کال هم په یو پټي کې موږ ټورنمنټ استره او چې دا غي پیسې موږ نو اخسلې د پټي مالک.
هله دا لمشال رادیو سره ووسی. اولنۍ موضوع تر ازو په کورمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ وسلوال نختې نن پر شپږمه ورځ هم روانې دي چې دوړ خو ته مرګ جوړ لاړولې ده. دا جګړه د سپتمبر پر شلمه د نو مورچو جوړولو پر سر پیل شوه چې ورسته د کورمه نورو سیمو ته هم وغځېده. دا هغه جګړې له امله په سیمه کې د تګ راتګ لارې بندې شوې، ولته سرکاري دفترونه، تعلیمي ادارې او بازارونه تړلې پراته دي. بلخوا په پړچنار کې د روان جنگ خلاف پرون هم احتجاج شوی دی. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په سیمه کې زر تر زره جګړه ودروي. تفصیل طارق اورگزی را کوي.
دا نارې په پړچنار کې له پنځو ورځو د روان نښتې پر خلاف ووهل شوې. د نهې پر ورځ لسګونه تنانو یو ځل بیا د کامی سیملی کړي انجینر حمید حسین په سرپرستۍ کې احتجاج کړي. دوی هغلتا د مقامی پریس کلب مخې ته ناستول او دا غوښتنه کوله چې جنگ د نور ودرول شي. په احتجاج کې شامل انجینر حمید حسین ویلي له درې ورځو پر دې تمه ناست دي چې حکومت به جګړه د ودرولو فیصله وکړي، خو تر اوسه داسې په نظر را نقلل.
ډېر افسوس خبره ده، دا ریټ نشته، یو سپی باندې ټول روډ بندوي، نن تاسو دوه فورسز د سره دي، یما جنگ نشي بندولې، دې مقصد دی چې تاسو جنگ نه بندوي. و ان شاء الله موږ به داسې سټیپ غلو چې ما ټوله کورمه به بیا روزي، خو کورمه سطح باندې به بیا زه بیا ډیمانډ پیش کوم.
د کورمه په بشرو کې پر شلم ستمبر د مدګي کلی سنیانو او احمدزیو شیګانو ترمنځ پر یو بل ځمکو نوي مورچې جوړولو په خبره جګړه شروع شوه. دا جګړه تر هغه بلشخیل خوار کلی سنگینه خومتسو بوغاکه بدما کړمان پیوړ تری منګل غزګړی او کونجولې زوتا غزیدلې. کڅو هم په بشرو کې د جرګې په کوششونو دوه ورځې وړاندې ډزبندي شوه، خو په څلور نورو ځایونو کې جګړه لا هم جاری ده. د چاشبې په شپه هم د دوه فرقېنو ترمنځ د سخت جړپونو راپورونه ترلاسه شوه. په تازه خطو کې د پولیسو او صحت محکمې تر مخه لک تر لګه دوه کسان مړه او تر شلو زیات زخمیان شوي. په سنگینه کې د نښتو پر وخت څلور کسان د مړ کېدلو راپور ترلاسه شوی، خو صحت محکمه او پولیس دا نه دي تصدیق کړی. تر اوسه په دغه نښته کې تر سلو زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځایي خبریال نبی جان مشال لډیو ته پر 23 سپتمبر ویلي په سیمه کې دواړو فریقینو پر یو بل د غټو وسلو استعمال بې دریغه روان کړی چې نه یوازې انساني ژوند بلکې ځناور هم ترې متاثر دي.
پاګه کې ماټر ګولې شارټ رینج میزایل مو ته په لوکل کې مختلف نمې دي، سکیلي پسلاګات نور داسې غاټي غاټي 75 یو قسم ته یو اسلحه ده هغه استعمالیږي چې کوم ډېر زیات د غاټ نقصان سبب ګرځي. د فکر خبره دا ده چې دا اسلحه د عام خلکو ته کوم ځای نه راغله.
په کورما کې دا وخت حالات د جګړې له کبله سخت کړکېچن دي. په سیمه کې د تګ راتګ لارې بند دي او هغلته سرکاري دفترونه، تعلیمي ادارې او بازارونه لا پنځو ورځو تړلې پراته دي. په سیمه کې د خوراک څکاک، دوایانو، پیټرول او د ضرورت داسې نور سیزونو قلت راغلی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر آفتاب علم په 23 ستمبر په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دا کوشش روان کړی چې په سیمه کې زرتزره جګړه ودروي. آفتاب علم ویلي که څه هم د دواړو فریقین مشران تعاون کوي خو ځینې عناصر پر دغه لګیا دي چې په خپلو کې تفرقه، کرکه او نفرت پر خورولو د علاقې امنیت خراب کړي. صوبایي وزیر له مقامي خلکو غوښتي چې خپل ځانونه دې له جنګونو بچ وساتي او د هغو خلکو په حمایت کې دینه ودرېږي چې په علاقه کې شر او فساد خورولو ته دوام ورکړي. کورما یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چېرته کې سنیان او شیعهګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت د ځمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوي چې پکې دواړو خوا عام خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړېدلې دي. په 2003 کال کې د مری په سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوې چې بګي د ځمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې خو تر اوسه داسې نه دي شوې. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
هم دا موضوع په لګنور او سیډو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر ورځ د کورمې پر روانو حالاتو بحث شوه. حکومتي غړو هلته پر روانې جګړې اندېښنه خولیده. د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ځینو غړو د پاکستان پرپوز نیوکه کړې او ویلي دي چې هلته ټول واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی، هغوی باید دا جګړه ودروي او یا د بیا ځایي جرګې او ضلع انتظامیې ته واک ورکړي چې هغوی دا ستونزه هواره کړي. په کورمه کې د سپتمبر له 6 راهیسې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ نښتې روانې دي چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د جیل خانجاتو لپاره د اعلی وزیر معاون همایون خان د کورمې د صورتحال په اخله د صوبایي حکومت او انتظامیې بې وسۍ ته په اشاره وویل چې هغلته کې ټول واک اختیار د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او په کار ده هغوی د روان جنگ ودرولو لپاره خپل کردار ولوبوي.
زموږ د سکیورټي فورس چې کوم مشران دي هلته کې ذمہداران دي، کمانډنټ دي، هغه خلک راغواړي د جرګې په لپاره. هغه بیا په ورځ ورځ مناسب په انتظار مې دا اوس هیڅ خبر نه کیږي که د چا چې مغالیي نو هغوی د امن قائم کړي او که هغوی نشي کولی نو کم از کم بیا دې زموږ صوبایي چې کوم زموږ حکومت دی، زموږ پولیس ډیپارټمنټ دی، زموږ هلته کوم مشران دي، جرګه ده، نو کم از کم دا اختیار دی چې میرا خلق و مسجد کم تنازعات جاگا دی حل کرشی چاہتا کہ جرگی را واری کمانڈر سے روانی جرگا بار دونا سے سبا رشا کم از کم دا خبر دی زمون صوبائی حکومت دا مرکزی حکومت سر ہوگی چاہتا سویا و دیشن جاتا شکتا چھے بول کے اور یا جتا لاشی
یاد دیوی چې د سپتمبر په 6 په بشرو کې د مورچو جوړولو په سر د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ انخته پیل شوی و چې روستو بیا دا جګړه بالشخیلو، تریمنګل، پیوار، مقبل، کړمان او ځینو نورو کلو ته هم وغځېدله. په دغه روانه جګړه کې د سپتمبر په 3 سلور نور کسان ووژلې شو او له دغې وړاندې په روانه دې تازه جګړه کې 14 نور کسان وژلې شوي وو. د پښتونخوا په اسمبلی کې د کورمې سره تعلق لرونکي حکومتي غړي علي هادي هم په دې صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه او د اسمبلی غونډې ته په وینا کې په خپل صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې.
بدقسمتی یې ہے کہ دو فریقین کے مابین مسئلہ ہوتا ہے.
بدقسمتی دادا چې د دوو فریقینو په منځ کې مسله وي او جنگ ټولې کورمې ته وغځېږي. د جنگونو تر ټولو لویه وجه د ځمکو د لانجو نه پس بیروزګاری ده. د 8 فبروري نه وروسته تر اوسه ما په خپله حلقه کې یوه خښته هم نه ده لګولې. ولس د منتخب استازي نه تپوس کوي چې تا تر اوسه څه کار کړی دی. ما سره د دې څه ځواب نشته. د حزبی اختلاف غړو بیا په صوبه کې د علي امین ګنڈاپور په مشرۍ په صوبایي حکومت نیوکه وکړه چې حکومت د کورمی د جګړې په شمول د صوبې د ولس د امنیت، اقتصاد او نورو بیلابیلو جدي ستونزو حل کولو په ځای په مرکز کې پر روان سیاسي صورتحال خپل توجه مرکز کړی ده. او د صوبې د ولس د ستونزو حل کولو او له مرکزه د خپلې برخې د عیني حقونو ترلاسه کولو لپاره موجوده صوبایي حکومت هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي.
دا مشال رادیو
بیګا د سواد په مټه کې په یو وسلوال برید کې دوه پولیس سرتیري ژوبل شوي دي. د مټه پولیسو مشالو ته ویلي چې په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وجلي او درې نور تښتېدلي دي. د پیښې پر مهال د سیمې اوسیدونکي هم د پولیسو د مرستې لپاره له وسلو سره وتلي ول. پولیسو زیاته کړې چې د وسلوالو د لټون عملیات یې روان دي. د بیګاني برید ذمواري تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د اسواد په مټه بازخیله کې د شپې هغه وخت په پولیسو ناپیژندلو وسلوالو ډزې وکړې کله چې په یو شخصي موټر کې بغښت ول. د مټي اشاړي پولیس سټېشن ایس ایچ او بغزاده مشال ورته ویل چې سپینځه په مخ پټ وسلوالو په پولیسو ډزې وکړې چې پکې د موټر چلونکي پولیس سپاهي او خواکې ناسب انسپکټر جوبل شو. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وجلي، د وجلې شوي مړي هسپتال ته رسولي. ډزو اورېدو وروسته ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکي سره د وسلې راووتل او د پولیسو سره سیمه کې د لټون اپریشن هم پیل کړو. نه کې د مټي عوامي نېشنل ګوند ضلعي مشر او پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاړی هم شامل وو. ایوب اشاړی د وسلې په لاس په دغه محل خبریالانو ته وویل:
زه د دغه علاقې د ګل شاه دغه مظفراتو دغه کورونو د خلکو او د اشاړی او د درخیلې زه د زړه نه مشکور یم. تغییر اوتی دی، ټوپکې مرا وستې دي او په ټوله علاقې کې ګرځي. دا امکان دی چې دا سړی یا څلور او یا پنځه زه پخپل اسپارتم تلم.
دا به داسې حال کې چې سواد کې کال 2008 کې هم داسې نام نه و، خو هغه وخت عام ولس د پولیسو سره مرستې نه کولې. ولې تیرو دوه میاشتو راهیسې سواد کې په پولیسو دغه شپږم برید دی چې پکې درې پولیسواله وجلې شوي او ګڼ جوبل شوي. اوس عام خلک ولې د پولیسو مرستې کوي او سره د وسلې د شپې کورونه راوځي؟ په دا اړه سواد کې د جیو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي:
دینه مخکې په سواد کې چې کله د منم جبې واقع وشو، داغې نه مخکې چې کله د بند په چوکۍ حمله وشو، نو وس خلک بیدار شوه دي. خلک چوکونو ته راوځي، خلک مظاهره کوي. په دې مظاهرو کې د ټولو سیاسي ګوندونو د اغي کارکونان راوځي، د ټریډ فیډریشن خلک چې کم دي اغي راوځي، د سیول سوسایټي خلک چې کم دي اغي راوځي. غي دا فیصله کړې ده چې اغي په خپل وطن کې نخو نورا دهشتګردي برداشت کوي او نه اغه څه قسمه فوزي اپریشن ته تیار دي.
د هېدې پیښې په اړه د سواد پولیس مشر ډي پی او ډاکټر زاهد الله وایي چې د وجلې شوي او برید کوونکو وسلوالو پیژندګلو نه ده شوي. په مټه کې په پولیس برید باندې تر دې دمه یوې وسلوالې ډلې څه بیان نه دی راغلی او نه یې چا ذمواري منلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د عوامي نېشنل ګوند مشر او سینیټر ایمل ولی خان پرون په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان پر ریاستي تګلارو او په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت سختې نیوکې وکړې. نوموړي تور پورې کړ چې پاکستان له لنډیوالو سره دوه مخې لوبه کوي. بلخوا هغه دا هم وکړه چې د خیبر پختونخوا له نیمایي زیاتو ضلعو کې د صوبایي حکومت په ګډون د پاکستان یوه اداره هم کنټرول نه لري. تر دې وړاندې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ویلي چې ترهګرۍ په ضد جګړه د ریاست او ولس شریکه ده او په صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د خپلې برخې کار کړی دی. تفصیل نیاز علي راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي خیبر پختونخوا کې روانه بدمنی وسنۍ نه ده، د لسیزو راهیسې پخوانی جوړه ده. د افغانستان نه په غیر قانوني توګه خلک راوستل شوي او پاکستان په دغه کار په اربونو ډالر اخیستي دي. پرون د ستمبر په سلی رښتمه کراچۍ پریس کلب کې میټ د پریس خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل پاکستان ریاست تل ډبل گیم کړی دی. د امریکا سره، د چین سره او پاکستان په خپل خوره طالب او وسلوال ساتلی دي.
ادھر هم امریکا کے ساتھ بھی گیم کھیل رہے ہیں، ادھر هم چین کے ساتھ بھی گیم کھیل
رہے ہیں. دیوای منګ د امریکا سره لوبه کوو، دلته د چین سره لوبه کوو، طالب مونږ ساتلی او ترهګر مونږ ساتلی دي، د پاکستان ریاست دا ساتلی دي او دا ترهګر مونږ د افغانستان د غیر مستحکم کولو د پاره مو ساتلی دي.
افغانستان ریسټیبلایز کرنے کے لیے رکھا ہے.
پاکستانی چارواکو وخت په وخت منلی چې د ترهګرۍ ضد پردی جګړه کې شامل شوی او په زرګونو پاکستانیان پکې وجلې شوی او په اربونو ډالر تاوان ورته اخته دي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم حقلی اسحاق ډار د ستمبر په اتمه له جیو نیوز سره په لندن کې ویلی وو په افغانستان کې د طالبانو لغلبي رستو د ایسای د هغه وخت مشر جنرال ریټایر فیض حمید د کابل صبر پاکستان تټیرګان پریوته دي. ایمل ولی خان پاکستان تحریک انصاف په پخوانی حکومت او مشر عمران خان باندې تور ولګبو چې د طالبانو وکالت کولو او څلويغ زره پوری وسلواله له افغانستان نه راوست دي. ایمل ولی خان په وینا چې اوس موږ د هغه وسلوالو سره د شوی معاهدي پښتنه کوو چې عدالتي کمیشن دی جوړ کړی شي او د هغې رښتیا دی ښکاره کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې اوس د خیبر پښتونخوا حالات دا دي چې وسلوال راوستل شوي، بیا آباد کړل شوي دي او مشران یې خوشې کړل شوي دي. نوموړي په وینا چې تحریک طالبان پاکستان او تحریک انصاف یو دی، یو سیاسي څنګه ده او بلا وسلواله څنګه ده.
آده سے زیادہ پختونخوا آج کل پولیس کے ریٹ میں نہیں ہے.
دی وای نند نیمه نزیات پختونخوا کی د پولیس ریٹ نشتا، د طالبان ریٹ تے طالبان ٹریفک کنٹرول وی او ہر س طالبان کنٹرول وی. پختونخوا کی بیا و لگولے شوی دی.
ایک آگ ایک دفعہ پھر لگائی گئی ہے.
د خیبر پختونخوا حکومت او تحریک انصاف تر وسه د ایمل ولی خان په تازه خبرو سندی ویلی. خو پوڑان دی په خیبر پختونخوا کی د تحریک انصاف حکومت ویلی د ترهګرۍ ضد جګړه د ریاست او اولس شریک دا او په صوبه کې د امنیت د پاره ټول اقدامات کوي او تر هغه غریبه ختمول شي. د پښتون ژغورنې غورزم د 11 اکتوبر قامی عدالت جرګه کې د ګډون کولو پښتنې په جواب کې ایمل ولی خان ویل پی ټی ایم د ګوند صوبایي مشرتابه ته بلنه ورکړي، صوبایي مشرتابه به فیصله کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې تیرا راجګل کډوالو په جمرود کې لسباندې وی میاشت راځي د لویو گاډو پر مخ د پیښور او تورخم ترمنځ لار تړلې ده. د لنډي کوتل دکانداران وایي کار روزګار خراب شوی دی. دغه دکانداران زیاتوي د پوخ سړک پر ځای پر متبادلو کچه لارو په وړو گاډو کې له پیښور لنډي کوتل ته د خوراکي شیانو وړلو لکړاو تاوان سره مخامخ کړي دي. هغوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د راجګل کډوالو ستونزه هواره او لویه لاره دې خلاصه کړي. د خیبر انتظامی چارواکو له احتجاج کوونکو سره څو ځلې خبری کړي خو نتیجه نه دا ورکړي. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې.
د لنډ کوتل بازار یو دکاندار مینار ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر دارې لارې تړل کېدو له وجې د دوی په کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
ازمونگ دے چینو او دوڑو غوڑو کاروبار دے دا غزی چکم دے غڑا توڑا بانی سل رو پی اضافی رازی دا ٹول نقصان دے او بل مال کم ام رازی مال خراب پگیم دیرو خلکو تا تکلیف تے مسافرو تم تکلیف تے گاڑو تم تکلیف تے یا دکاندار چی مثال پا تور بانی پا پی خور کی دا غزی چکم دے چی پلس یا وقت یا دری چلی رو پی خرچے پر دی پا پیندر سے خرچے تاوان انگا کستے غریب کستے چی چوکے خوری لنمونگ حکومت نا دا تما دا او دام تر چکم دے کنا چی دا مذاکرات تاوکا دا خلکن خپل کورو تلار شي ډیرو لارو والا ته ډیرو مالو والا ته چکم نه کنه دا سبزی خراب شوی او خراب پګیو دا چکم نه پروټو مخکږي.
یو بل دکاندار ممبر خان شنواری ویل چې وازی وړو گاډو ته اجازه شته چې په دې لار ته غرا ته ګوکا خو په دې باندې خرایا زیاته راځي او مال پکې کم راوړل کیږي. نو دې سره بیا دکانداران خوراکي شیان ګران خرڅوي او زور ولس لورځي.
یعنی مطلب دا چې دا اړندو ادو کاروبار دی او دا چې کوم دی کنه یو خو یعنی په خوړ په لیار راتلو کې دا چې کوم دی مونږ خو آل ډی دی کې نقصان دی کنه ماته ګیم زیاتې چې څومره لیار خراب ده کنه دا نازک شای دی دا سي هر یو شای چې کوم دی غوخه شو. مطلب دا چې مونږ یینو دا چرګان شو چرګان ول چرګان مړکېږي. ظاهر خبره دا څومره چرګان تر مړشي دا غمړو هغه چې کوم دی په ژوندو باندې تاوان نه چینو دا چې کوم دی ګران په مارکیټ کې خرڅيږي لګا مطلب غوړو چینې دا سي هر یو شای چې پوښتنه تر کړی چې دا څلر ریټ ګران دی. نو مطلب یی چې زمونږه ته خوړ په لیار او وزن هم کم راوړي او د وزن کم راوړو د وجې نه کوم دی کنه مونږ دا ریټ ګران دی. ګاډي مانی کړئ ډیر راځي بس مونږ خو حکومت نه دا غلی چې د خیلو سره مذاکرات وشي او دا لیار د کولاو شي.
د تیرا راجګال کډوالو له تیرې خوا او شایوي میاشتې راځي په جمرود بیګیاډي کې د احتجاج په توګه د پیښور او تورخم لار د لویو گاډو پر مخ تړلې چې د سره نه واځي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړخیز تجارت تړل شوی بلکې د لنډ کوتل خلکو ته هم په تګ راتګ کې مشکلات پیدا شوي. له تیرا راجګال درینا په 2013 کې خوښه شل زره کورنۍ را بې کوره شوي او په جمرود کې پل خپلوانو کرا دیره شوی. د دې کډوالو کمیټې مشرانو احتجاجي پر لټ لګولې او دوی غوښتنه کړه چې خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو بیا هلته میشت امنیتي ځواکونه ورته اجازه نه ورکوي او دوی په خپل دریس کې ویلي چې په تیرا راجګال دره کې اوس هم د امنیت ستونزه شته او چې کله دغه ټوله سیمه له وسلوالو پاکه کړي نو بیا به کډوالو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پارلمان غړو او پیښور کمشنر د تیرا راجګال کډوالو سره څلور وارې مذاکرات کړي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي حکومت د پبلک سرویس کمیشن له لارې پر ملازمتونو بندیزونه لګولې دي او دا مهال په هغه صوبه کې شپږ زره ډاکټران بیروزګاره دي. اتحادیه زیاتوي په کلیوالو سیمو کې هسپتالونه بنیادي اسانتیاوې نه لري او ګڼ ډاکټران بهر هیوادونو ته روان دي. بلخوا حکومت وایي چې پر عارضي بنیادونو د ډاکټرانو اخیستلو لړۍ پیل کړې ده او د روغتیا په څانګه کې اصلاحات کوي. د موضوع تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې.
د ینګ ډاکټرز اسوسییشن په نامه د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې دا مهال د صوبې د روغتیا څانګه د لوی بحران سره مخ ده او شپږ زره ډاکټران روزګارونه نه لري. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اتحادیه مشر ډاکټر اسفندیار خان وویل چې په دغه لړ کې سو زلا د حکومت سره مذاکرات شوي دي خو بریالي شوي نه دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د میډیکل کالجونو په فیسونو کې هم 300% اضافه کړې ده.
دا زموږ ډاکټرز شاته واته کالنه جاب شری په خیبر پختونخوا کې پبلک سرویس کمیشن جابز په دې باندې پابندي لګولې شوې ده. ریزن گورنمنٹ دا پیش کئی چې یاره زموږ سره نور پیسې نشته او موږ جابز او پینشن نشو ورکولای. هغې وجه نه دو یوری ایم ٹی آئی نظام راوستی دلته، بیا آر ایچ ای او ڈی ایچ ای نظام راوستی او هغه نظام نه پس خو دو بالکل په جابز باندې یو قسم پابندی لګولې ده. زمونگ ڈاکٹران روان دی بار ملک کے الت خدمات ور کئی و زمونگ عوام سفر کی تل تدوی نہ خدمات نہ خستلی کی گی.
پدا سے حال کی چې د صوبې د کلیوالو سیمو د صحت مرکزونه او هسپتالونه ډاکټرانو ته اړتیا لري نو حکومت ولې خالی سوکې نه ډکې؟ د دې پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیه یو مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې حکومت د اصلاحاتو په نوم د روغتیا څانګه د انتشار او بد انتظامی سره مخ کړی ده. نوموړی د ډاکټرانو د بیروزګارۍ په اړه نور وایي.
مل کے اور دبار ملک نہ ڈیر زیاد سے کم دینو مطلب ڈاکٹران پارے گئے گی خدا آگے دپارا میکینزم نشت ہے جیرا نیو پوسٹ کریشن سے دہم خبر ادا دا ریکروٹمنٹ کی مینلی چپ پرمننٹ بنیاد کی گئی نوغے ادارہ پبلک سروس کمیشن اگر چلی بنیادی طور اور داغے پروسیس چلے نوغ ڈیر زیاد لین تھی دی درم و مسئلہ دادا چھ کم علاقے ان سے کے اور دی چمک کے بہت پاٹ آوے وہ سو سیٹل ایریا پر نمانے نو آل دخو موسٹلی اس بتالون دا خلق زگن جائن کی چیرا مطلب آغا ایریا چکم دینو آغا این سے کیا ہوتی.
خو د خیبر پختونخوا حکومت دغه تورونه ردوی او وای چې په عارضی بنیادونو یې ډاکټرانو ته د ملازمتونو ورکولو لړۍ پیل کړې ده. په دغه اړه د روغتیا لپاره د وزیر اعلی د سلاکار د دفتر یو چارواکی احتشام علي مشال لیډو ته وویل چې حکومت دومره پانګې نه لري چې هر کال په زرګونو ډاکټرانو او نرسانو ته نوکری ورکړي.
چې کوم ڈی ایچ کیو دی ٹی ایچ کیو دی کیٹیگری اے بی سی چې کوم ہاسپٹلس دی تدوی مونگا غریب ایم پنگ کو لاګه دا پر مونگا 1500 پر فکس فی باندې چې کوم دین میڈیکل افیسر زخلو په دې کې به هم دغه مارکیټ ډاکټران کم چې دی یادې دغه شان زموږ سره چې سودو ډیسټریکټ سپیشلیست چې کوم پوسټونه دی خالی پراته دی غوږه پبلک سرویس کمیشن ته لیکلې دي هغه مونگا لګیو فیل کو او د دین علاوه 10 ډیسټریکټ چې کوم دی په فایلټ پیج کې دغه پر مونگا 266 کنسلټنټس او ایم او سی کوم دی هغه مونگا اوس اخلو او د کیمیو د پاره چې کوم داتا سود دغه د فیسونو د خبره کړې د موږ لري کیمیو د ریکوست لګلې ده خو چون کې دا پرنسپلی منډیټ د ایچ ای ډی د هغه هایر ایجوکیشن د ناغوی ته موږ ویلیم چې تاسو کاندي سمره تاسو نه پوسیبل کی هغه مر لوېست او ساتي.
د یادونه وردا چې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه د خپل غوښتنو په حق کې د سپتمبر په شلمه په پیښور کې احتجاجي مظاهره هم کړې دي او دړکې ورکړې دا که غوښتنې نه منل کیږي نو په ټولو صوبه کې به په احتجاجونو لاس پورې کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې کېدونکې دي د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز به له احمد شاه اعظمي وورو.
د خبر پر اسمبلی حکومتي غړو د پاکستان له پوځ څخه غوښتنه کړې چې په کورمه کې دي د رواني نامنۍ په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. پرون د اسمبلی غونډه په وینا کې د جیل خانجات لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار همایون خان وویل چې په کورمه کې ټول واک د امنیتي ادارو په لاس کې دي او هغوی باید دا جګړه ودروي. د سوات پولیس ویلي چې په مټه تحصیل کې د نښتې پر مهال دوه وسلوال وژلې دي. د مټې تھانې مشر بغزاده نن مشال راډیو ته وویل چې تېره شپه په بازخیل سیمه کې په یو شخصي ګاډي کې ناستو 50 پټمخ وسلوالو د پولیس پر ګزمه کوونکي ګاډي ډز وکړې او دوه پولیسان یې ژوبل کړل. د نوموړي په وینا په ځوابي ډز کې دوه وسلوال وژل شوي او درې نور وتښتېدل. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان ادعا کړې چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره پر خپله خاوره وسلوال ساتلي دي. نوموړي پرون په کراچۍ پریس کلب کې د وینا پر مهال وویل چې پاکستان له امریکا او چین سره دوه مخې لوبه کوي او طالبان او ترهګر یې ساتلي دي. د لنډ کوتل دکاندارانو غوښتنه کړې ده چې حکومت د تیرا د راجګل کډوال غوښتنې ومني چې دا ډول د پیښور او ترخم ترمنځ تړل سوې لویه لاره د تجارت او سامانونو وړلو پر مخ خلاص کړل شي. دغه دکاندارانو پرون مشال راډیو ته وویل چې د پوخ سړک پر ځای پر متبادله کچلارو باندې په وړو ګاډو کې له پېښور لنډ کوتل ته د خوراکي شان وړلو له کړاو او زیان سره مخامخ کړي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په یو سخت پیغام کې ویلي چې پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین برید په خپل اصلي هدف کې ناکام شوی دی. نوموړي د عمومي اسمبلی له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې د کیف ملاتړ ته دوام ورکړي.
د مشال ریډیو لنډ خبرونه اوس په یو بل موضوع ته راشو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی کلنۍ غونډې ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ وروستۍ خونړیو بریدونو ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې خبرداری ورکړې ده. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم دړکه کړې چې پر لبنان د اسرائیلو بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون سهشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې په وړاندې خبرداری ورکړه او زیاته کړه چې دغه سې یوه جګړه د هیچا په ګټه نه ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په وروستیو هوایي بریدونو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې په دغو بریدونو کې د حزب الله هدفونه په نښه کوي او غواړي چې دغه ډله له پښو وغورځوي. جو بایدن وویل که څه هم په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی خو د ډیپلوماتیکې حل لارې امکان شته. نوموړي د حزب الله کلک ملاتړي ایران ته په اشاره وویل چې ملګري ملتونه باید کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني کړي چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې څښتن نه شي. د بایدن له دې څرګندونو مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان هم خبرداری ورکړ چې پر اسرائیل د حزب الله د بریدونو په وړاندې د لبنان پر جنوب د اسرائیل غچ اخیستونکي هوایي بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. هغه د دوشنبه په ورځ له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران د حزب الله ملاتړ کوي او هغه ځکه چې دا ډله چې متحده ایالات یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نشي کولای په یوازې توګه د دغو بریدونو په وړاندې ودرېږي. ښاغلي پزشکان چې په ایران کې د جولای د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د هېواد د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې زیاته کړه هغه څه چې اوس په لبنان کې پیښیږي د خطر زیاتوي چې سیمه په یوه پراخه جګړه کې ښکېله شي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د جګړې د تیزېدو له امله نیویارک ته خپل سفر بیا ځنډولی دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپله وینا واوروي. د راپور له مخې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ هلته لاړ شي او د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 550 اوښتی دی. د دې وزارت په وینا په وژل شوو کې ماشومان او روغتیا پالان هم شامل دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په اساسي قانون کې ولست د حق ورکړل شوی چې لټول حکومتي ادارو څخه په دې اړه معلومات ترلاسه کول شي چې دوی د ټیکس پیسې چیري او څنګه خرڅیږي. ولست د اسانۍ ورکولو لپاره بیا د وفاق تر څنګ په صوبو کې هم خپلې ځانګړې ادارې موجودې وي چې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن ورته ویل کیږي. دا ادارې په وفاق او نورو صوبو کې کلونه وړاندې جوړې شوې دي خو په بلوچستان کې لا هم داسې څه اداره په عملي توګه وجود نه لري. پوښتنه دا ده چې د بنیادي بشري حقونو لپاره مبارزه کوونکي او پر ترقیاتي چارو نظر لرونکي په بلوچستان کې د دې ادارې په جوړولو کې ځنډ ته څنګه ګوري او آیا د بلوچستان اوسنی حکومت د هغه ادارې پر جوړولو کار کوي او کنه. دا موضوعات بوروال کاکړ په خپل دی رپورت کې څېړلې دي.
د پاکستان د 1903 اویم کال په اساسي قانون کې د 19A ماده لمخي د هیواد هر وګړي د حق لري چې د ولس له ژوند سره تړلې هرې چاري په اړه له حکومتي ادارو څخه په قانوني توګه معلومات ترلاسه کړي. د اساسي قانون د دې مادي لمخې په خیبر پښتونخوا کې د 2013 کال د اکتوبر پر 13 قانون سازي شوی و او د هغه کال د دسمبر له 9 نیټې راهیسي په یاد صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن کار کوي. په پنجاب کې هم په 2013 او په سند کې بیا په 2014 کال کې د دې ادارې رامنځته کولو لپاره پر صوبایي کچه قانون سازي شوی و. په بلوچستان کې کڅ هم تر ټولو په ځند یعنی د 2021 کال د فروری پر لومړی نیټه قانون سازي شوی و خو تر اوسه لا هم په یاد صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسي ځانګړي اداره یا کمیشن نه دی جوړ شوی. خبریال او د بنیادی بشری حقوقو لپاره مبارزه کوونکی میر بهرام بلوچستان دوی د دې لپاره په وار وار غونډي او سیمینارونه کړی دي خو د د پوینا د وخت حکومتونه پکې دلچسپي نه اخلي.
جو ہم نے ایک سروے کیا کہ بلوچستان کی بیوروکریسی اینڈ پولیٹیشن نیم چاہتے ہیں
مور سروے کړم او د هغه لمخي د بلوچستان افسر شاهي او سیاستوال نه غواړي چې ولست په دیاړه معلومات ولري چې د دوی د ټیکس پیسې چیري او څنګه خرڅیږي. نو همدا وجه ده چې کله هم معلومات ته د لاسرسي قانون او کمیشن په اړه بلونه صوبایي کابینه ته ورهم سي نو هغه د څنا څه وجوهات له کبله منظور او عملی نسی.
تو اسی طرح جب بھی آر ٹی آئی کمیشن کا فائل یا چیزه جو ہے نا کیبنٹ میں آتا ہے وہ کسی ہڈل کے وجہ سے رک جاتا ہے.
میر بهرام بلوچ ویل په بلوچستان کې د ولس او په ځانګړي توګه د ځوان او لوستي نسل له حکومتاري او هغه نظام څخه تم پر ختمي دوده. د د پوینا که حکومت معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن او داسې نور ګامونه پورته کړي او ولس په عملی توګه په نظام کې برخوال وبولي نو دا به جمهوریت او د نظام ته ګټه ورسوي. د بشري چارو یو خپلواک سازمان اسوسییشن فار انټیګریټډ ډیولپمنټ مشر عادل جهانگیر مشال رډیو ته ویل معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې تر نورو ضروری دی چې دا د عام ولس له ژوند سره تړلې دي. دویل که داسې کمیشن وی نو ولس کولای سي چې د حکومتي فندونو لګیدو په ګډون پر هر هغه څه نظر ولري چې په یو نه یو شکل لرول سره تړلی وي. نموړي د بلګي په توګه ویل که یو چا د یو نوکری لپاره انټرویو ورکړی وي او دی غنی چې هغه د دې مستحق دی او بیا هم دا نوکری د تنوی ورکول سوی نو د معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن لاري په دې اړه له اړوند ادارو پښتنه کولای سي.
په میرټ باندې ز په ټاپ باندې دغه باوجود ما ته غو جواب نه رسېږي نو ز د رائټ ټو انفارمیشن کمیشن پترو یا متعلقہ ډپارټمنټ پترو دغه سوال کولای سم چې به زما خو ما میرټ باندې دا جواب اپلای کړو په میرټ کې راغلم ما ته دا جواب ولې نسو ملاو نو هغه ډپارټمنټ دا باوند دی په دغه کې سیاغته د استاد سوالو جواب به خامخا درکړي.
عادل جانگیر ویل عام ولس په دې نه دی خبر چې دوی پر هر څه د ملک او حکومت ته ټیکس ورکوي نو ځکه دا د دوی حق دی چې د خپل ټیکس د پیسو په اړه پوښتنه وکړي چې هغه پر څه او څنګه لګیږي. په نړۍ کې د شفافیت سازمانونو لخوا په پاکستان کې پر وفاقي او ټولو صوبایي حکومتونو ګوتی پورته کیږي چې هلته په پراخه او منظمه توګه درغلي روانې دي. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل د 2016 کال په جنوري میاشت کې ویلو چې پاکستان د نړۍ په 180 هغو هیوادونو کې پر 133 نمبر دی چې درغلی پکې کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی چې کله د 2016 کال د مارچ پر 2 نیټه د خپلې دندې لوړ کړې وه، نو په لومړۍ وینا کې ویلو چې لومړی توبې په صوبې کې د روانو درغلیو مخه نیول دي. د صوبای حکومت له ویاند شاهد رین څخه مې وپوښتل چې په بلوچستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون درې کاله وړاندې منظور شوی وو، خو د دې قانون عملي کولو لپاره کمیشن لا ولې نه دی جوړ شوی. هغه ویل د دوی حکومت دې مسلې ته سنجیده دی او د یاد کمیشن جوړولو لپاره یې په کار پیل کړی دی.
حکومت نے اس پہ سارا کام کر لیا، لیجسلیشن مکمل ہو چکی ہے،
حکومت پدی اڑا ٹول کار کھڑے دی، قانون سازی وشوا او د ہغه لمخی د یو کمیشن جوړول دی او د ہغه لپارا د ذمہ وارانو خستو لپارا هم مرکه شوی دی. چکلا دا پروسا سر ته ورسیږي نو معلومات ته د لاسرسی کمیشن با ل قانون سره سم کار پیل کړي،
اپنا کام کمیشن شروع کر دے.
شاهد رندویل اوس یوازې د دې کسانو ګمارل پاتې دي او دای په دې اړه څه کرنیټه نسی ویلای چې کله به د دې کمیشن مسولین په کار وګمارل سي. خو شاهد رند دا تورونه رد کړل چې ګواکې د بلوچستان صوبایي حکومت د خپلو درغلیو پټولو لپاره د دې کمیشن په جوړولو کې لزنډ کار اخلي.
د بریوال کاکړ رپورټو د خیبر پښتونخوا اسمبلی ځینو خزینه غړو په پیښور کې د کموم ماشومان د لا درکه کېدو معامل راپورته کړی او په دې لړ کې په اسمبلی کې د پاملرنې یو نوټس جمع کړی دی. دوی ویلي په پیښور کې د ماشومانو لا درکه کېدو پیښې زیاتې شوې دي چې له امله یې میندې او پلرونه اندېښمن دي. د پاکستاني رسنیو له مخې د تېرې یوې میاشتې پر مهال په پیښور کې له 20 زیات ماشومان لا درکه شوي دي. بلخوا د پیښور د پولیسو مشر د ماشومانو د لا درکه کېدو پیښې او په غاړه رپورټونه بې بنیاده بولي. تفصیل زموږ خبریاله خالده نیاز راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فی غړی ریحانه اسماعیل مشال ریډیو سره خبرو کې ویلې دي د ماشومانو لادرکه کېدل د اندېښنې وړ ده. دا وایي پولیس او نور متعلقه چارواکو لا په دې اکشن اخیستل پکار دي چې دا ماشومان د ملک مستقبل دي. ریحانه اسماعیل وایي د لادرکه شوي ماشومانو عمرونه د 18 کالونه کم دي او دا چې تیر وختونو کې قتل شوي دي چې کم عمره ماشومان د ناامنۍ پی خود لپاره استعمال شوي دي.
مختلف تاسی زموږ واقعیات تر مخه راغلي دي چې خودکش دماکی شوی دي، هغه کې موږ کم عمر ماشومان استعمال شوی دي. بل غټه خبره دا ده چې مختلف ملکونو کې آزاد لپاره دا ماشومان سمګلینګ هم کېدای شي. دې شاته کم محرکات دي، کم مقصد دی، هغه د پر د موږ دا خبره اسمبلی ته راوړې ده چې په دې تپوس کړی شي دې شاته سم محرکات دي. اوسه پورې دی معلومات ولی نری شوی دا زمونږ دا پولیس ډیپارټمنټ او زمونږ حکومت ولی داسې بے خبره ودې.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو د پاره کارکونکو عمران ټکر وای د ماشومانو د حقوقو تحفظ لومړی ځمواري د ریاست جوړیږي چې دوی د جنسي او جسمانی تشدد نه بچ کړي. دی وای د ټولنې نورو وګړو له هم د ماشومانو تحفظ د پاره کردار ادا کول پکار دي. د زیاته کړی دا
معشومان چې دوی غیب شي، دوی سمګل شي، نو د دې سره به ظاهره خبره ده غیر انساني غیر اخلاقي عملیات کیږي. نو د دې گنجائش نه په پاکستان په آئین کې شته، نه په قانون کې شته، نه په شریعت کې شته، او نه په هغه بین الاقوامي کنوینشنو کې شته کوم باندې چې پاکستان دستخط کړی دی. اول او اخر ذمہ داری د ریاست جوړیږي، اغي د ذهني جنسي جسماني تشدد نه او د اني کایند اف ایکسپلوایټیشن نه اغي محفوظ وساتي.
بلخو د پی خبر سی سی پی او قاسم علي خان مشال ریډیو سره خبرو کې د ماشومانو لا درکه کېدو خبرونه دروغ بللې دي. سی سی پی او زیاته کړې ده روان کال کې پی خبر کې یو 50 ماشومان لا درکه شوي چې پکې یو سلويخ واپس کورونو ته تللی دي او پاتې نور هم د کور خلکو سره رابطه کې دي.
51 داسې لکان جنې کې چې کوم د کور نه تللی دي خفه، 41 کسان واپس خپل کور ته راغلي دي. دغه لس چې کوم دي نو هغه اوس هم دغه لیټست دی بیا چې کوم ماما کاکا یا چا کر تللی دي او هغه خپل پیرنټس سره په رابطه کې دي، آیډینټیفاید دي، لوکیټډ دي. نو داسې هیڅ قسمه مسئله نشته. یو کیس دی سربند کې چې یو ماشوم چې دغه بے درکه شوی دی او داغه مونږ اف آی آر کړی 364 کې پاکه د پاکي باندې انویسټیګیشن روان دی. دا یو کیس نه علاوه دا سه دا نور څه کوم میسج چلیږي دا ټوټلی بیس لیست دی.
که څه هم سی سی پی او د ماشومانو بي ترک کېدو خبرونو تردید کړی دی، ولی د جنسي زیاتۍ ښکار او لا درک شوی ماشومانو د پاره جوړ کړی شوی ایپ زینب الرٹ فیس بک پانی نا ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه 1300 دوران خیبر پختونخوا نه نه زیات ماشومان لا درک شوی دی چې پکې د زیاتره تعلق پیښور سره دی. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د خیبر پښتونخوا د مندو د څلورو تحصیلونو ځوانان وایي د لوبو لپاره هیڅ سرکاري میدان نه لري. هغوی زیاتوي د لوبغالو د نیستۍ له امله پر شاملاتي ځمکو ادیرو او یا هم په باراني خوړونو کې لوبې کوي. دغه ځوانان له حکومت غوښتنه کوي چې لوبغالي ورته جوړ کړي. بلخوا د مندو د پرمختیايي کارونو لپاره د حکومتي کمیټې مشر او د اسمبلی غړی محبوب شیر ممند وایي چې په لنډ وخت کې به د هر تحصیل او هر کلیوال کونسل لپاره د لوبو د لویو او وړو میدانونو منظوري ترلاسه کړي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د محمد په امبر او خوایزو بایزو کې د لوبو کوم سرکاري میدان نشته. دغلته ځوانان کرکټ، والیبال او فوټبال کوي. دوی وای دغلته سل په سل هلکان بیلابیل لوبي خو کوي، خو د سہولتونو د نشوالي د وجې تر دې وخته یو هم لوبغاړی د محمد نه بهر د کوم لوبو د اکیډمۍ لپاره او یا بیا د سیالیو لپاره منتخب شوی نه دی. تمبر اوسیدونکو او د کرکټ لوبي لوبغاړی یار محمد عثمان خیل مشال ریډیو ته وای دوی چې زیاتره وختونه د لوبو د محکمې دفترونو ته ورغلي، نو هغوی ورته ویلي چې دغلته کې د لوبو د میدان دپاره ځمکه نشته. نو ده وویل حکومت چې کله سرک جوړوي یا یې مهمن ډیم جوړاوه او یا بیا نورې منصوبې سرته رسوي، نو د هغې دپاره ځمکې په بیه اخلي. ده وویل باید د لوبو د میدان دپاره دم د خلکو نه په بیه ځمکه واخلي.
دلته په مختلفو وختونو کې خصوصا وسپرلی په موسم کې دغه رنګه په وخترونو کې ټورنمنټ په مختلفو ځایونو باندې وځي، خو هغې په یو شړو کې یا په کمپوټو کې وباسي. تیر کال هم په یو پټي کې موږ ټورنمنټ ایستلی وو چې د هغې پیسې موږ نه واخیستلې. د پټي مالک تقریبا د 3200 پورو ټیمانو موږ سره حصه اخیستی وه.
فلسطین مومند او کونکلي خوایزو اوسیدونکي یو بل ځوان لوبغاړی دی، هغه مشال ریډیو ته وویل دغلته د لوبو یو میدان دی، هغه هم په آټه نومي سیمه کې. نو ده وویل چې په پیزو کې بیا هېڅ د لوبو میدان نشته.
خوړل خوړ یا داسې پټي مټي کې لوبه کوو چې فصل نه وي، کوم وخت کې فصل وي نو هغه ټیم کې بیا خوړونو کې ګیم کوو.
د امبار یو سماجي کارکوونکی رحمان الله عثمان خیل مشال ریډیو ته وایي دوی ډیر وارې د حکومتي چارواکو سره خبره کړې چې ګنې دغلته د لوبو میدان جوړ کړي، خو ده وویل چې لا هم د دوی خبره باندې عمل نه دی شوی.
تحصیل امبار عثمان خیل په 80,000 آبادی باندې مشتمل تحصیل دی، او د دې تحصیل په اوسیدونکو ځوانانو کې په خلکو کې هر قسم صلاحیتونه شته دی. خو بدقسمتي دا ده تر ننه وخته پورې سرکاري ادارو یا کمی غیر سرکاري ادارې هغه د لوبو میدانونو په آبادوالو کې لکه کرکټ او دغسې نورو لوبې هیڅ قسم پاملرنه نه ده کړې. دلته سرکاري ګروند نشته دی چې مطلب په هغې کې ځوانان چې کم د خپل لوبې ترسره کړي.
2019 کال کې د لوبو د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلو دغه ضلع کې به هر یو تحصیل کې د لوبو یو یو میدان جوړیږي، خو په موجوده وخت کې دغلته یوازې په څلورو تحصیلونو کې خو میدانونه شته، ولې څلور تحصیلونو ته محرومه دي. نو آیا دغه محرومه تحصیلونو کې هم د لوبو میدانونو لپاره کومه منصوبه شته؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د محمد دود ترقیاتي کارونو د کمیټې مشر او د اسمبلی د غړي محبوب شیر بومن وکړه.
سپورټس منسٹر سره هغه موږ ته ویلې چې تاسو د هر تحصیل لپاره یو یو غټ ګراوند دی او په یونین کونسل سطح باندې بیا هغې پسې په سیکنډ دغه دی دویم نمبر ګراوند او په ویلج کونسل باندې وړوکی ګراؤنډونه دي. نو دا تاسو خپل پروپوزل جوړ کړئ او ماته راولېږئ، ما راکړئ چې زه تاسو له دې اپروول درکم او تاسو کم از کم دغه وشي دا کار وشي کنه. انشاءالله بس دغه پروپوزل ورته تیارو کو ټول تحصیلونو کې به انشاءالله دغه ګراؤنډونه جوړو د سپورټس لپاره، او دا ډېر ضروري دي.
نو دغه لوبغاړو په خبره محمد کې کلتوري لوبي هم کېږي لکه سخه، بلوري او بیا داسې نورې. نو دوی وویل دا هغې خپل خپل موسمونه وي او باید د دغه لوبو د پرمختګ لپاره هم حکومت ګامونه پورته کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د پیښور په نشتر حال کې د کلتوري حل زلو لپاره د کلچرل کمپلیکس پرانسته کړی ده. الیمین ګنډپور د سپتمبر پر 23مه په دې اړه جوړې شوې دستوري ته په وینا کې وویل چې د کلچرل کمپلیکس د آمدن 25% برخه به تر 60 کلونو زیات عمر لرونکو فنکارانو، ضرورتمندو او ناروغو فنکارانو ته ځانګړي کوي. ګنډپور دا هم وویل چې که فنکارانو خبریالان دا حال کرای کوي نو هغوی ته به 25% ارزانه بیه ورکول کیږي. دا چې کلچرل کمپلیکس د اړوند کسانو څومره په ګټه دی او د اعلی وزیر د دې لخوا د اعلان شوو رعایتونو په اړه ولس څه نظر لري دا به د اسما ګل په دې رپورټ کې واورو.
پیښور نشتر حال کې د سیلګرۍ نړیوالې ورځې دستوري په موقع د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور وویل دا سیمه جنگ ځپلې ده او دلته نړۍ له امن پیغام ورکولو لپاره کلتوري هلې ځلې توندول او د سیلګرۍ شعبې له وده ورکول اړین دي. پیښور کې د یو شخصي ټلویزیون مشر فرزانا علي چې په دغه دستوره کې د ابلاغیاتو شعبه کې په غوره کارکردګۍ ټوریزم اینڈ ایکسلنٹ ایوارډ هم ترلاسه کړ، مشال ریډیو ته ویل خیبر پختونخوا کې د سیلګرۍ شعبه کې د شوی حکومتي فیصلو عملي کولو ضرورت دی.
یو پروگرام او یو پلان چې جوړیږي هغه بیا الته پاتې کیږي او څه نوه مسله شروع کیږي. کرم څه پکار دی چې دی کاونټر سټریټیجی جوړې کړو چې هغه خو کار روان دی چې امن امان ټیک کوو لګیا وو، لیکن دا چې پلان دی دا به پورا کوو هغه کیږي. څنګه چې دی ویلې دی 1 کروڑ سیاه دی پیرا دلته راغلی دی. زما خیال دی دا کمپلیکس او دا سیزونه چې دی شروع کړی دی دی کې ویل پکار دی او مکمل توجه پکار دی. دا صرف سواد صرف رمالم جبا دی بیا دیر کې اساسي زونه دی هغه روډ ډیر زیات خراب دی، نه ته غلی ته لاړ شي چترال روډوم ډیر زیات خراب دی. پکار دا ده چې ته چې سیاه راغواړې نه صرف نېشنل بلکې انټرنېشنل بیا ټول نمک کې روډونه چې دی هغه صحیح پکار لاره کې واشروم نشتا هوټل خانیشتا دا سيزونه چې دی کنه توجه غواړي چې دا سيزونه نه کیږي بیا خدا خبرې دی.
د سیلګری نړیوال ورځ په اړه را جوړ شوی دستور کې لیکوالې او له ولسی خېګړې فعالې ډاکټر شاهده سردار مشال ریډیو ته ویل باید چې د سیلګری شوبه له مختص پنګي په غوړه توګه وکارول شي.
گورنمنٹ د دې ل ډیر زیات فندز ورکي خو چې دوی یوټیلایز سم کوي. نو زما خیال زمونږه صوبه ډیره زیاته ښه ده. زه اکثر په خپل بار ملتزم راځم زمونږ د صوبه زمونږ د کلچر متعلق خلک تاسو نه کوي، ولې چې دا یو سخت صوبه ده نو خلکو په ایمیج کې دا دغه چې دا دلته سوق نه راځي. خو دا اونن چې زرا عالم کم فنکشن شو ډیر زیات ښه فنکشن شو، ایوارډز ورکړل شول او دا اپریشیټ کیږي خلک. نو دې د پاره دوی ته نورم کار کول پکال دي.
پیښور نشتر حال کې د سیلګری نړیوالې ورځې مناسبت سره را جوړ شوی دستوره کې د ټنګ ټکور بندوبست هم شوی چې ترې ناستو خلکو خوندونه واخیستل. آسما گل، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي له بیکارۍ شکایت کوي. وایي سره له دې چې ټوله ورځ د مزدورانو په چوک کې په انتظار تیروي خو په اونۍ کې 2 ورځې هم کار نه ورته پیدا کیږي. په دې مزدورانو کې هغه کسان هم دي چې په خواه لوړې زده کړې کړي او ځینې داسې کسان هم پکې شته چې د افغانستان له نورو ولایتونو خوست ته د کار او مزدورۍ په نیت ورغلي دي. بلخوا په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول یې په لومړیتوبونو کې دي او پر کسب یې د ځوانانو د سنبالښت لپاره د حرفوي زده کړو یو مرکز هم فعال کړی دی. تفصیل نجیب الله خیل را کوي او پسې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې ده.
د خوست ښار یعقوب اډې جمعه ته مخامخ د بازار د منځنۍ ویالې په ژی هر ورځ ګڼ ځوانان، تنکي ځلمیان او د پاخه عمر لرونکي کسان د خپل کسب له وسایلو سره د کار په تمه ناست وي. خو په دوی کې ډېر لږو کسانو ته د کار موقع په لاس ورځي. دا کاریګر وایي کارونه بیخي لږ دي او په ټوله میاشت کې یوه اونۍ کې هم کار نشي پیدا کولی چې د دې کبله د دوی د کورنیو اقتصادي حالت خراب دی. د خوست یو اوسیدونکي وزیر مشال رډیو ته وویل
تقریبا 10 ورځې ناست یو، 15 ورځې ناست یو، 3 ورځې ناست یو، په دا 10-15 ورځو کې 2 ورځ پیدا شي نور ټول بیکاره یو. او دې ما په سمولو باندې دا څومره مخلوق چې ناسته دلته خلک کار ټول بیکاره دي. چارواکو نه دا هیله ده چې موږ دپاره د کار زمینه برابره کړي چې موږ د کور دپاره د یو مړی حلاله ډوډۍ وګټو.
خوست په ځانګړي ډول د ګرمۍ په کمېدو سره د نورو ولایتونو هم ګڼ خلک کار او مزدورۍ ته راځي، خو هغوی ته هم داسې څه په لاس نه ورځي چې کورنۍ یې ورباندې بسیا شي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي محمد دین وویل:
پروان ولایت نه راغلی یم، شل نفره فامیل غاړی ده، دلته درې څلور میاشتې کېږي بېکاره. باید موږ سه یو ترتیب برابر شي، کار نشته، بېکاری ده. غوښتنه همدا ده چې موږ ته دغه کاروبار برابر کړه.
د دې پخوا کې کار او مزدورۍ ته یو شمېر هغو ځوانانو هم مخه کړې چې پخوا په زده کړو بوخت وو، خو اوس د اقتصادي ستونزو له کبله اړ شوي چې خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. له همدې ډلې یو تنکی زلمی زبیر هم دی.
کور مشر زوایم، پلور مې مریض دی، زه خپله کور زه مشر سرپرست یم، د کور ساتونکی یم. کارونه مې نشته، کارونه مې هی بټا په لوړ دي. تعلیم مې وکړه، وال واقع پلار جوړ و، کور یې کړلو، مو تعلیم کولو. ته چې کلم پلور مریض شو، زه مو تعلیم پرېښو، وروره کور ته مجبور شلم، کور ته روتم، کور مې دا دی بهی پټا په لوړ دی. یو ځنا ډېر ډېری ځوانان دي چې بېکاره ګرځي، تعلیمونه نه کړي، دولسم نه پنتونو نه فارغ دي، کار زمینه نشته.
بلوري ته ځایي چارواکي هم وایي د خلکو لپاره کار موندنه دوی لپاره لومړیتوب لري. د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی میرصاحب خان وویل:
زموږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې د خلکو لپاره د کار زمینه مساعده کړي. اوس د څو نه مخکې په کابل کې د خلکو لپاره د کار د پیدا کولو په خاطر د کار په نامه ډیر لوی ملي کانفرنس جوړ شو. په الحال موږ د خوست ولایت کې د خرپوي زده کړې یو لوی مرکز لرو چې فعال ده. یو سل درش کسان ځوانان په زده کړو باندې بوختي، او موږ کوشش کوو چې دغه پروسه ټولو ولسوالیو ته وغځوو ان شاء الله.
په خوست کې اوشمیر کسان داسې مهال د بیکاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو یو اړوند بنسټ هم په خپل وروستۍ ارزونه کې په افغانستان کې د اړمنو خلکو شمیر 3.1 میلیونه وګړي ښودلی دی. له دې سربیره په وروستیو کلونو کې د کار او ژوند د مناسبو فرصتونو د نشتون او اقتصادي ستونزو له کبله زرګونه افغان ځوانان په مختلفو لارو بهرنیو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي.
لکانی کا مٹی دی فولاد کا، مٹی دی فولاد کا زرد کلک لکانی کا، مٹی دی فولاد کا، مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن، داد پلار نک وطن کھلے کا آباد کا، کھلے کا آباد کا زرد کلک لکانی کا، مٹی دی فولاد کا، مٹی دی فولا دے گھر گھر وطن گل گل گرے وطن زرے وطن گل گل درے وطن گل گل درے وطن جند جنگ پرست لالے وانو نازاد کالے وانو نازاد جند جنگ پرست لالے وانو نازاد کالے وانو نازاد کردم ملت کا